دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د امریکا جمهور رئیس په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ډلې د مشر ملا برادر سره په ټلیفون خبرې کړې دي ډونالډ ټرمپ د سه شنبه پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبرېړنو ته وویل
I spoke to the leader of the Taliban today. We had a good conversation. We've agreed this.
نن مو د طالبانو له مشر سره خبري وکړې. موږ شي خبري درلودې. موږ په دې موافق سو چې تاریخ تاو تاریخوالې نه غواړو. موږ تشدد نه غواړو. وګورو چې څه کیږي. لدی لږ مخکې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد د شاغل ټرمپ او د طالبانو د مشر مرابرادت ترمنځ د ټلیفوني خبرو رپورت ورکړی وو. د طالبانو یو بل ویان سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی دی چې شاغلی ټرمپ را برادر ته ویلي چې د امریکا د بارنو چارو وزیر به ډیر ژر د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي چې د بل نغوانی خبرو پر وړاندې خنډونه لرې کړل شي جمهور رئیس ټرمپ د شنبه پر ورځ ویلي وو چې هغه نیت لري چې د طالبانو د مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي خو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ په دوه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقه لمخې د شنبه په ورځ چې لاسلیک سو بهرني ځواکونه به په بشپړه توګه په 14 میاشتو کې افغانستان څخه وځي خو د ځواکونو د غوتل د طالبانو لخوا د امنیتي تضمین پوری اړه لري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د یو غونډې پر مهال پر طالبانو ژغ کړی دی چې روښانه کړي چې له پاکستان څخه کله وځي ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل چې دوی د سولې لپاره شرطونه لري نو افغان حکومت هم شرطونه لري او ترې غواړي چې وژنې ودروي او په خبره چې افغانان افغان وژنه جرم دی
په بریا کې پدې کې چې دا د شک نه دي چې نو په نو کې نه موږ هم شک نه لرو ماته دی وای سواخ نه پاکستان نه وسی
د یا ترونو مخې د بلن افغاني خبرو تر پیلدو د مخې باید 15000 طالب جنگیالي او زر افغان امنیتي ځواکونه د افغان حکومت او طالبانو له زندانونو خوشي سي د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د ساري داري د سشنبه پر ورځ ویلي چې ایران د نومبر د میاشتې راځي خپل د یورانیم د غني کولو کچه درې چنده زیاته کړې ده او د غراس خپل د درو اټومي مرکزونو په اړه د سوالونو ځواب ورکولو څخه انکار کړی دی د سوسایټي پرس خبري ایجنسی لیکي چې اټومي انرژي نړیوال ادارې په یو پټ راپورټ کې د غبیان د غدارې د غړو هیوادونو سره شریک کړی دی د یورانیم وسنۍ ذخیره هغه کچه ته زیاته نږدې سی وي ده چې ایران کولای شي اټومي وسلې ترې جوړ کړي ایران په دې ټینګار کوي چې د اټومي وسلو د جوړښت نیت نه لري په 2015 کال کې ایران د نړیوالو قدرتونو لکه امریکا متحده ایالات جرمني فرانسې برتانیې چین او روسیې سره اټومي موافقه لاسلیک کړه چې له مخې ایران ته د اجازه ورکړل شوه چې د یوازې 202.8 کیلوګرام یورانیم ذخیره کولی شي په بل راپورټ کې چې د سه شنبه پر ورځ پورسوي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې درې داسې ځایونه په ایران کې معلوم کړي دي چې امکان شته دغه هیواد هلته اټومي مواد او یا اټومي فعالیتونه پکې روان کړي وي او نړیوالو څارونکو ته نه دي ښودلي دغه درې زته کړي ده چې ایران ته په درو مختلفو لیکونو کې سوالونه استولي خو هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی د ترکیه ځواکونو د سه شنبه پر ورځ د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم یو جنگي جټ الوتکه وشتلې ده د ترکیه دفاع وزارت په خپل ټویټر باندې اعلان کړی دی چې پوځي جنگی ډوله جټ الوتکه وشتلې د سوریې د حکومت یو دولتي ټلویزیون هم منل ده چې ترکی کوه یو الوتکه وشتي چې د تراګر ډلو پر ضد د یغانو تر بلکې لاندې ادلب ولایت کې عملیات کول دا په تیرو درو ورځو کې درهم زل ده چې د سوریې د رژیم الوتکه وشتل کیږي او هغه هم په داسې حال کې چې په سیمه کې د ترکی کوه او د روسیې د رژیم د ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستې دي روسیا او ایران د سوریې د ځواکونو ملاتړ کوي د امریکا په 14 ایالتونو کې نن د سه شنبه یا سوپر ټیوزډي په ورځ د ډیموکرات ګوند د لومړي انتخاباتو د پاره د امریکا پر وخت نن د وو بجو پوری رای واچول شوې چې هدف یې د نومبر د میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ټرمپ سره د سیالۍ د پاره د کاندید پریکړه کول دي نیویورک شاروال پخوانی شاروال مایکل بومبرګ نوم د لومړي ځل لپاره په رای پاڼه کې څرګند شوی دی او دغه راز د پخوانی جمهور رئیس مرستیال او سناتور جو بایدن د ورمونټ ایالت سناتور برنی سندرز او د میساچوسټس ایالت سناتور الیزابت ورن او د هوایی د کانګرس غړي تلسی ګربن په سیالۍ کې شامل دي دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته چې جمهور رئیس اشرف غنی پرون ننګرهار ته تللی و او هلته د سولې په مسله خبرې کړې. وایي که طالبان د بندیانو ازادېدل غواړي نو د دغې ډلې مشران باید له پاکستان څخه راووځي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
ولسمشر غنی طالبانو ته په اشاره وویل چې که سوله کوي او مذاکراتو ته کینئ نو هر څه مه غواړئ، کنه نو د یو شرط په توګه یاده کړه چې طالب مشران دې له پاکستانه راووځي.
وخت چې مذاکراتو ته کینئ، وخت چې روغه کوي، یو خو هر شی مه غواړئ، دا یو کار تاسو ته داسې نو ته په باندې باندې کوي دا د شرط نه دي، نو په نو کې نه موږ هم شرط نه لرو.
وای طالبان یوازې له القاعده شبکې ځان بیلی خو له نورو هغو سره اړیکې پالي. زیاته کړه چې که بهرنیانو سره سوله ومنله نو جهاد یې په څه معنا او دا کار یې د افغانانو سپکاوی وګاڼه.
افغانانو سره بې وزري ده، موږ چاسو سره سپکاوی نه کوي، هر څوک د دې وطن یو برخه ده، اما نورو افغانانو سپکاوی نه کوي. راسئ چې په جرګې باندې په اصولو باندې نتیجې ترلاسه سمه ساسي ده.
ولسمشر غنی د ننګرهار له خلکو سره ژمنه وکړه چې د لغمان په ګمبيري کې به نړیوال هوایی ډګر جوړی، د ختیځ زون په کچه به سرکونه ورغی او برېښنایي ستونزې بیا واری کی. هغه د خپل سفر موخه د ننګرهار د وضعیت ارزونه او ستونزو ته د حل لارې لټول یاد کړل. له ولسمشر سره په دغه سفر کې ځینې لوړپوړي حکومتي چارواکي او ملي شورا غړي ملګري وو. غنی دغه خبرې داسې مهال کوي چې تیره شنبه امریکا او طالبانو په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک چې له مخې به د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې 15,000 طالب او زر حکومتي خلک خوشي کیږي. خو ولسمشر غنی وایي د طالب بندیانو د خوشي کېدو واک یوازې له حکومت سره دی او په دې تړاو به بین الافغاني خبرو کې باس کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په افغانستان کې خپل قومندانانو ته لارښوونه کړې چې د پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړي. د افغان پوځیانو په وړاندې د طالبانو د بریدونو له دوام سره سره د امریکا د پوځ لیډر استیز ویلی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کاملا نه ختمیږي. نور معلومات زموږ د همکار وحید فیض څخه واوري.
د امریکا د دفاع وزیر مارکس پروای چې په افغانستان کې قومندانانو ته لارښوونه کړې چې په 10 ورځو کې د سفیرو د ایستلو بهیر پیل کړي. ښاغلی اسپر په پینډاګان کې خبر اعلان ته وویل چې د توافقنامې له مخې به د 10,000 سرتیرو شمیر 8,600 ته راکته شي. د اسپر په وینا په افغانستان کې سولې ته رسیدلو لاره اوږده او له ستونزو ډکه ده.
This was an important first step.
په افغانستان کې د سیاسي حالات او د جګړې د پای ته رسولو لپاره دا لومړنی مهم ګام دی. لکه څنګه چې ما خپل افغان متحدینو ته دا تکرار کړ، دا هوکړه د شرایطو په اساس ده. د شرایطو په اساس هوکړه ده. موږ له نږدې طالبانو کړنې څارو چې دوی څنګه خپل ژمنې عملي کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د وسلوال ځواکونو لوی درستیس جنرال مارک میلی وای په افغانستان کې یوازې طالبان یو ډله نه، بلکې ګڼې نورې تروریستي ډلې هم فعالیت کوي.
caution everybody
ټول دا فکر کوي چې په افغانستان کې به د تاریخوالي په کمیدو کې مطلق کموالی راشي چې ممکن رامنځته نشي، ممکن د صفر کچې ته ونه رسیږي. دا یو مهم ګام دی چې د بین الافغاني خبرو لامل ګرځي او سولې ته زمينه برابر کړي. خدای چې څوک فکر کوي چې د صفر کچې ته به ورسیږي، ممکن دا څه ونه شي.
په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای چې له کابل څخه ورغلي پلاوي سره کتلې نه دي، خو د محابسو له چارواکو سره د بندیانو د خلاصون په حق لګوري. بلخوا د افغانستان د ملي امن شورا سلاکار ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویل کوم هیئت چې قطر ته تللی طالبانو غوښتي وو چې په زندانیانو بحث وشي.
مهمه دا ده چې دلته نور دوی د جنگ لپاره مشروعیت نه لري. اوس چې څه منی کني منی ختمه ده دوی خبره کړه. د دې نه وروسته هر افغان چې وژلو دا د قدرت جنگ دی.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې طالبانو سره د هوکړې لاسلیک سره سره دوی د افغان میرمنو د حقونو څخه ملاتړ کوي.
هر ځل چې طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه خبرې شوې دي، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ښځو د حقونو په اړه خبرې کړې دي او ویلي دي چې طالبان باید افغان حکومت سره کښېني، د ښځو او د مدني ټولنې له استازو سره خبرې وکړي او یقین ترلاسه کړي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې د ټولو غږ اوریدل شوی دی.
یو شمېر افغان میرمنې په افغانستان کې د خپل راتلونکي په هکله اندېښمنې دي.
د ښځو حضور ډېر مهم دی، کنه زه ډاډمنه یم چې هیڅ سړی موږ لپاره مبارزه نه کوي، ځکه هغوی نه پوهېږي چې موږ له څه سره مخ یو او کېدای شي یو شمېر نورو لپاره دا مهمه نه وي چې په میرمنو څه پیښېږي.
دا په داسې وخت کې ده چې د اورکام اونۍ پای ته رسېدو څخه وروسته طالبانو په زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. په دې تړاو یوناما د اورکام غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې اورکام کولای شي د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابر کړي چې د تلپات اوربند او دوامدار سیاسي جوړجاړي لامل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې که په افغانستان کې د سولې روانې خبرې د اوږدمهالې سولې سبب سي، نو امریکایي پانګوال په دغه هیواد کې پانګونې ته چمتو دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د تیرې اونۍ هوکړې په افغانستان کې دوی سولې ته هیله مند کړي او که چیرې دا هوکړه په دغه هیواد کې د اوږدې مودې د سولې ټینګېدو سبب شي، نو امریکایي شرکتونه پانګونې ته چمتو دي. د دې خونې اجرایوي رئیس جیفري ګلیکو نن د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې د غړو د 13مې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دی دا ګڼي چې په افغانستان کې یو ستر بدلون د رامنځته کېدو په حال کې دی.
زه فکر کوم په افغانستان کې خصوصي سکتور اوس مهال یو ستر بدلون په حالت کې دی. کچېره د سولې خبرو بهیر دوام وکړي او په افغانستان کې د یوې اوږد مهال لپاره د تفاهم رامنځته کېدو سبب شي، ټول افغان سوداګر او پانګوال د کوم سره چې موږ کتلي او هم امریکایي سوداګر او پانګوال په افغانستان کې سوداګرۍ سره لیوالتیا لري او لوړاندې خپل تولیدات او خدمات بازار ته وړاندې کړي دي، دوی ټول دې تسترګې په لار دي چې سولې راشي او خپل کاروبار په افغانستان کې پراخه کړي او په دغه هیواد کې مستقیما پانګونه وکړي.
ان افغانستان
د افغانستان او امریکایي سوداګرو ګډه خونه ولس کال وړاندې په واشنگتن کې جوړه شوې. د دې خونې چارواکي وایي چې نامنی په افغانستان کې د دوی د کاروبار او پانګونې پر وړاندې لوی خنډ دی.
دا کانفرنس زموږ لپاره خورا مهم دی چې موږ به په دې وتوانیږو چې په کې ځینو نوو مالی منابعو او د سوداګرۍ او پانګې اچونې د امکاناتو په اړه چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د تیرونې د سولې د هوکړې څخه وروسته راځي تشریحات ورکړو. ټول مرسته کوونکي ټولنې د افغانستان خصوصي سکتور ته مخ اړولای دی.
هغه ویل چې نړیوال ټولنې په تیرو 13 کلونو کې افغان حکومت ته مرستې برابرې کړي، خو اوس د خصوصي سکتور وار دی چې د سیمې او نړۍ سره سوداګرۍ او کاروبار ته وده ورکړي. جیفري ګلیکو ویل چې ډېر امریکایي شرکتونه همدا اوس په افغانستان کې د انرژۍ او کانونو د ایستلو، ترانسپورټ او د کرنې په برخو کې تخنیکي وسایل پلوري. هغه ویل دغه شرکتونه د امنیتي دلایلو له مخې رسنیو سره نه غږیږي، خو کله چې سوله راشي خلک به په افغانستان کې د امریکایي شرکتونو او تولیداتو ګرم بازار په خپل وګوري. د افغانستان او امریکا د سوداګرو د ګډې خونې اجرایوي رئیس ویل چې اوس مهال د امریکا د پورت د موټر جوړولو شرکت د نړۍ د بلار دی پر ځای په افغانستان کې خپلې ډېرې موټرې پلوري. جیپری ګریکو په سوله کې د خصوصي سکتور د رول او په ټولنه کې د طالب وسلوالو په جذبولو کې د دغه سکتور د ونډې په اړه یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په دې برخه کې افغان حکومت، امریکا حکومت او خصوصي سکتور دپاره خپلې درې عمده سپارښتنې ترتیب کړې دي.
سپارښتنې لومړی دوی ټول کلک باور لري چې باید د پخوانیو جنگیالیو لپاره یو ځانګړی صنف او ګروپ نه وسی. د سولې او په ټولنه کې د اقتصادي بیا ادغام پروګرامونه باید د ټولو افغانانو لپاره د کلیو او ښارونو په سطحه پلي شي.
هغه ویل چې د سولې وروسته په سترو پروژو کې پانګونه چې په افغانستان کې د نامنۍ له امله نه شوه کېدلی اوس کېدای شي. دا افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس سلیمان لطفي دغه کانفرنس ته په وینا کې ویل چې په تیر ولس کلونو کې چې دا ګډه خونه جوړه شوې ډېره حساده شوې چې افغان شرکتونه امریکایي شرکتونو ته د ګډ کار او پانګونې لپاره معرفي کړي.
یګون وخت بعضی دوستان فکر میکنن که دا کانفرنس یک
کله کله دوستان داسې فکر کوي چې یو کانفرنس جوړیږي پانګونه یا د دوو شرکتونو ترمنځ اړیکې رامنځته کیږي او هغه مهال مستقیمه نتیجه اخلو. په تیر ولس کلونو کې او په ځانګړي ډول تیرو دیار لسکلنو کې په کانفرنسونو کې دا و چې په افغانستان کې د فرصتونو څخه امریکایي شرکتونه او د امریکا دولت سره شریک کړو.
هغه ویل چې اوس مهال د دغې ګډې خونې پرته چې فعالیت لري نور داسې څه نشته چې امریکایي شرکتونو ته معلومات ورکړي چې څومره پروژې بشپړې شوي او په افغانستان کې د خصوصي سکتور په برخه کې څه فرصتونه رامنځته شوي دي. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او پانګوالو د ګډې خونې اجرایوي رئیس وایي چې ټاکل شوي د دغې خونې بل کانفرنس به د روان کال د جون په میاشت کې په واشنگټن کې جوړ شي.
امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. په امریکا کې د کورونا وایرس قضیه مخ په زیاتې دودي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د بیړني حالت د اعلانولو وخت نه دی رسیدلی. حکومت هڅه کوي چې امریکا ته په وایرس د اخته کسانو د راتلو مخه ونیسي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار سمیع الله جلال زستخواري.
په امریکا کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو او پردی وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړل شوی، خو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي اوس مهال په ملي کچه د بیړني حالت اعلان ته ضرورت نشته. نوموړي چې د دوشنبه په ماښام په شمالي کارولینا کې خبرې کولې، له کورونا وایرس سره د خپل حکومت چمتووالی عالي وباله.
زما حکومت له کورونا وایرس څخه د امریکایانو د ساتلو لپاره په عصري تاریخ کې تر ټولو جدي اقدامات کړي دي. تاسو د سفر د پراخو محدودیتونو په ګډون د دغو ټولو اقداماتو په اړه پوهیږئ. نن موږ د درمل جوړونې د ډیرو خو شرکتونو سره ولیدل او هغوی جدي او په ځیرکانه ډول کار کوي او هغوی به واکسین جوړ کړای شي، فکر کوم ډیر ژر.
ښاغلی ترامپ وویل حکومت یې د امکان تر حده هر هغه اقدام کوي چې امریکا ته پر وایرس د اخته کسانو د راتګ مخه ونیسي. تر دې دمه په امریکا کې د کورونا وایرس شاوخوا سل پیښې ثبت شوې دي.
We have 40 د کرونا د وایروس درې څلوېښت پېښې داخلي دي او اته څلوېښت هغه کسان دي چې امریکا ته له بهر څخه راغلي دي. په کورنیو قضیو کې 9 په کالیفورنیا او واشنگټن ایالتونو کې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، کېدای شي چې استرالیا د کرونا په وایروس اخته ناروغان توقف کړي. خبریال فیل میرسر په دې باره کې له سیدنی څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
استرالیا تیاری نیسي د مخنیوي د یو لړ سختو قوانینو نه کار واخلي، هغه کسان مجبور کړي چې د کورونا وایرس شک پر راځي په روغتونونو کې بستري شي یا قرنطین شي. پولیس به د نوو قوانینو له مخې هغه کسان توقیف کړي چې د کورونا وایرس خپروي. دغه قانون پرون د سه‌شنبه په ورځ د استرالیا د جنوبي ایالت پارلمان ته وړاندې شو. په استرالیا کې به د کورونا په وایرس اخته ناروغان په زور توقیف کړل شي. د مخنیوي د څو اړخیزو اقداماتو د قوانینو له مخې چې په 2015 کال کې تصویب شوي دي، چارواکي اختیار لري د کورونا په وایرس اخته کسان توقیف کړي او هغه کسان چې په کووید 19 ډول وایرس اخته وي د سپورټي لوبونه، ښوونځیونه او مارکیټونه منع کړی شي. فدرالي عمومي څارنوال کریستین پورټر د استرالیا راډیو ته وویل په آخر پړاو کې به د کورونا په وایرس اخته ناروغان توقیف شي. کریستین پورټر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
there will be certain circumstances where there are penalties for failing to abide by an order. Detention can occur under the Act, but it is rare and very much a last resort, and it exists for the types of
زما مطلب دا د ځین شرایط به داسې وي چې د اطاعت نه کولو نه په کې سرغړونې وشي، په هغه صورت کې به سزا ورکړل شي. د قانون یا لایحې له مخې به یو څوک توقیف کیږي، مګر دا یوه نادره خبره ده او دا وروستنۍ مرحله ده او دا د هغه چا لپاره ضرور ده چې د روغتیایي مرکز سره تم شي. له دغې ناروغۍ څه باندې دېرش تایید شوي پیښې لري، مګر متخصصان په دې عقیده دي ډله ییزه ناروغۍ لا تر اوسه د مخنیوي وړ ده. په سیدنی کې د لومړي ځل لپاره له یو کس نه بل کس ته د دغې ناروغۍ انتقال تایید شوی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې اوس هم ډیر خلک خپلې ستونزې او شخړې د قومي جرګو له لارې حلوي. د افغانستان حکومت وایي چې په 1998 مالي کال کې په لسهاو شخړې د قومي شوراګانو لخوا حل شوې دي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمین یازی رپورت راستولی.
د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په 1998 کال کې سلورتیا شخړې د قومي شوراګانو او جرګو له لارې حل کړې دي. د دغه وزارت مسلکی موین فریدون بارکزی ملت ته د دولت د حساب ورکولو په کانفرانس کې همدارنګه وویل چې د دغه کال په جریان کې د بین الافغاني سولې په ټاکنو کې د خلکو ونډې، د کوکنارو د کښت د منع کولو، د ځنګلونو د پرې کولو د منع او د ټولګټو پروژو او دفاعي او امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د ملاتړ لپاره دغه وزارت په ګډو ولایتونو کې 13 جرګې او ورکشاپونه ترسره کړي دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په 1398 مالي کال کې د افغانستان د منتخب ولسمشر شاغل محمد اشرف غنی د هدایاتو سره سم عادلانه تلپاتې او بایزت سولیته د رسیدو په موخه په کابل، ننګرهار، کندهار، هلمند او هرات کې ستره غونډې جوړې کړې او د هیواد په کچه د علماي کرامو، قومي مشرانو، د ولس استادو، سیاسيونو، ځوانانو او خويندو نظریات راټول او د سولې د لارې د نقشې په توګه د سولې د چارې محترم وزارت او شاغلي ولسمشر ته وړاندې کړې دي.
خاغلی بارکزی هم دارنګ ویل چې له 2316 قومي شوراګانې ثبت دي چې د خلکو ترمنځ د شخړو او دښمنۍ د حل لپاره کار کوي. خاغلی بارکزی زیاته کړه چې د قومي جرګو او شوراګانو لخوا په پکتیا ولایت کې د خروټ او منګلو قومونو ترمنځ د جګړې اور بند رامنځته شوی او هم دارنګ له دولتي ادارو څخه د غزنی ولایت خلکو قومي ستونزو ته هم رسیدنه شوې ده. بلخوا یو شمیر حقوق پوهان باور لري چې لرو پرتو سیمو یا اطرافونو کې د محاکمونو موجودیت، ناامنی، د قضیو د حل ډیر وخت نیول او همدارنګ فساد هغه لاملونه دي چې اوس هم په افغانستان کې ګډ شمیر خلک خپل شخړې په غیر رسمي توګه حلوي. حقوق پوه سبحان مس امریکا غږ ته وویل چې د قومي شوراګانو له لارې د شخړو حل ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې د نالوستو خلکو لخوا فیصله کیږي.
مدني مسایلو کې هم ښه نتیجه نه ده ورکړي، یعنی حقوقي مسایلو کې که جرګه فیصله کوي ځکه هغوی ناپوه خلک دي او صحیح فیصله نه کوي، فیصلې په احساساتو ولاړې دي، د دوی له اذهانو په اساس ولاړې دي. نو دا هغه موارد دي، خو په عمل کې موږ تاسو په تاسف سره دا باید ووایو چې اوس هم خلک حتی په کابل کې خلک مشرانو ته وردي
خاغلی مس با وویل چې د اساسي قانون له مخې د خلکو د حقونو لاسته راوړلو لپاره یوازې څارنوالي، محاکم او پولیس کار کولی شي. په افغانستان کې د قومونو او قبیلو ترمنځ لانجې او وسله والې شخړې کله ناکله کلونه کلونه دوام کوي او د ډیرو د وژلو لامل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سوریې د ادلب په سیمه کې حکومتي ځواکونه د روسیې په ملاتړ خونړي عملیات پیل کړي دي. دغه دواړه په حلب کې د ترکیې د ځواکونو سره مخامخ دي. چارلس مینس په دې باره کې رپورټ رالېږلې چې نظرانه یوسف زیه تاسو لولي.
روسیه د 15 کلونو راهیسې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او په دغه لړ کې د ایران سره هم لاس یو کړی دی. روسیه د ترکیه سره هم همکاري کوي چې هغه د دمشق سره دښمنی لري او د اسلامي دولت د ډلې ضد دی. په ادلب کې د روسیې خونړیو خطونو وروسته چې د بشار اسد قواوې د روسیې په ملاتړ د ترکیه د قواو سره په جنگ دي، دا سی خای چې د کرملن په منځني ختیځ کې نفوذ راکم کړي. د کال 2015 نه د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په دمشق کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او د ایران سره هم مخالفتونه د پام غورځولې دي. خو په دغه لړ کې د ټول نه مهم د ترکیه سره د هغوی اړیکې دي چې هغه غواړي په دروغوي وساتي. د دمشق تخمن د ترکیه ولسمشر طیب اردوان د روسیې سره د اسلامي دولت د ډلې په منځ وړلو لپاره هم همکاري کوي. د سیاسي چارو کارپو الکس مالاشینکو وایي، زه دا نه غواړم چې دلته متحدین شته دي، نه، دا یوازې همکاران دي، خو په عین وخت کې هغوی د یو بل مخالفت هم کوي. د روسیې د تر ټولو مهم هدف د بشار اسد د دندې ساتل دي، هم دغه په سوریه او منځني ختیځ کې د روسیې کار دی. روسیا او ترکیه اوس دا وخت په ادلب کې د یو بل سره مخامخ دي. د ادلب سیمه هغه سیمه ده چې د بشار اسد سخت مخالفین پکې دي. الکسی مالاشینکو وایي چې روسیا په سوریه کې راګیره شوې ده. هغه وایي سرګند ده چې روسیا په دمشق تر سرحد نفوذ لري، خو ته دغې ته د یو بل اړخه هم نظر کولی شي. څنګه چې روسیا په خپله په سوریه کې نښتې ده، روسیا سوریه ته داسې نشي ویلی چې زه دا کار نور نه کوم او زه خپل عسکر د دغه سیمې نه وباسم. روسیا نشي وتلی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې نظر هم دي چې روسیا د ترکیې سره هم خپل تعلقات خرابول نه غواړي، ځکه چې ترکیه د ناټو غړی هیواد دی او روسیه غواړي چې د هغوی سره هم خپل اړیکې تر یو حد پورې سمې وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو او مهاجرت ادارو په ګډه د 800 میلیون ډالر غوښتنه وکړه چې د 855 زرو روهنګیا مهاجرو سره مرسته وکړي، چې اکثره یې درې کاله پخوا له میانمار څخه د تاوتریخوالي او تعقیب له کبله وتښتېدل او 444 زره بېوازله بنګلادیشان یې قربان دي. د امریکا ژه خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جینیو څخه دا راپورټه لیږلې دي.
استرلیا تیرینسی د مخنیوي د یو لړ سختو قوانینو نه کار واخلي، هغه کسان مجبور کړي چې د کورونا وایروس شک پر راځي په روغتونونو کې بستر شي یا قرنټین شي. پولیس به د نوو قوانینو له مخې هغه کسان توقیف کړي چې د کورونا وایروس خپروي. دغه قانون پرون د سه شنبه په ورځ د استرلیا د جنوبي ایالت پارلمان ته وړاندې شو. په استرالیا کې به د کورونا په ویروس اخته ناروغان په زور توقیف کړی شي. د مخنیوي د څو اړخیزو اقداماتو د قوانینو له مخې چې په 2015 کال کې تصویب شوي دي، چارواکي اختیار لري د کورونا په ویروس اخته کسان توقیف کړي او هغه کسان چې په کووید 19 ډوله ویروس اخته وي د سپورتي لوبونه، ښوونځیونه او مارکیټونه منع کړی شي. فدرالي عمومي څارنوال کریستین پورټر د استرالیا راډیو ته وویل په آخر پړاو کې به د کورونا په وایروس اخته ناروغان توقیف شي. کریستین پورټر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
I mean there will be certain circumstances where there are penalties for failing to abide by an order. Detention can occur under the act but it is rare and very much a last resort and exists for the types of
زما مطلب دا د ځین شرایط به داسې وي چې د اطاعت نه کولونه پکې سرغړونه وشي، په هغه صورت کې به سزا ورکړل شي. د قانون یا لایحې له مخې به یو څوک توقیف کیږي، مګر دا یو نادره خبره ده او دا وروستنۍ مرحله ده او دا د هغه چا لپاره ضرور ده چې د روغتیایي مرکز سره تم شي. له دغه ناروغۍ څخه باندې دیش تایید شوي پیښې لري، مګر متخصصان په دې عقیده دي د لیزه ناروغۍ لا تر اوسه د مخنیوي وړ ده. په سیدنی کې د لومړي ځل لپاره له یو کس نه بل کس ته د دغه ناروغۍ انتقال تایید شوی دی. اتاویا کلن کس څخه باندې یو هفته وروسته له هغه مړ شو چې د پروت په ښار کې په یو روغتون کې بستر شوی و. د له هغه وخت نه قرنټین و چې د ډایمنډ پرنسس په نامه کښتۍ نه راایستل شوی و. دغه کښتۍ د جاپان د یوکوهاما په بندر کې لنګر اچولی و. د ده میرمن چې معاینه شوله دا هم د کووید په 19 ډوله ویروس اخته وه او رپورټ وایي حالات یې ښه دی. استرالیا د دغې ناروغۍ د خپرېدو په علت د هغو خارجیانو په سفر باندې بندیز ولګوه چې له ایران نه رارسېږي. دې ته ورته بندیز د څه باندې یو میاشتې لپاره په ولسي چین باندې لګول شوی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام